تازه باز هم در خدمت خواهم بود. ولی اکنون مایکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در از یاد تمنان سرور صاحب قدرمان اوریدون کتاست سلام رنده کم در از ادهی راژیو دی او ساعت خبروانی تا خراغل است. قدرمان اوریدون کو د دی خبروانی پر دیر برخه که در از ادهی راژیوی مجلی اونیز پروگرام خبریگی خوله هغه مخ که پلند خبری برخه که باواره چه طالبان او امریکایی چارواکی که هم ده سول ده موافقه ده لاسلیک دقیقا نیتنه خیلی خواهی ده گوتو پشمار رزه ورتپاتی دی. لند خبری برخه ده خبرونه پدوام که رزی لمره خبرونه واره. ده هم ده خبرونو سرچکی ده انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای چه پر روانو دره و چلور ورځو که با ده ولس مشره ده انتخاباتو وروستی نتایج اعلان شي. ده ترانسپورت وزارت ده هغو لارو ده خلاصی دو لپاره هلی ځلې چټکی کړي دي چه ده درنو واورو لکبله بندی شوی او ده اوکراین ده هوای شرکت ده نسکوری شوی الوتکه ده قربانیانو پیاد جوړ شوی چلی ده کیف په هوایی ډګر کې پرانستل شو. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د لانجمنو رایو د بیا تفتیش او شمیرنې بهیر بشپړ شوی دی او په دریو څلورو ورځو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي. د دې کمیسیون ویان زبی سادات تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړې د سیاسي ګوندونو څارونکو بنسټونو او د انتخاباتي ټکټونو په حضور کې عملي کړې او اوس د کمیسیون دارالانشا پر خپل وروستي راپور کار کوي.
برای دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه داده شد که گزارش
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا ته دنده وسپارل شوه چې خپل راپور د کمیسیون له مشرتابه سره شریک کړي او تر دریو څلورو راتلونکو ورځو پورې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شي. د لومړنیو نتایجو له مخې ولسمشر اشرف غني په سلو کې څه باندې 50 او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په سلو کې څه کم 40 رایې ګټلې دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت د انجیل ولسوالۍ د محکمې رئیس تیر ماښام ناپیژندو وسلوالو په ډزو ووژه. د هرات د امنیه قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه د انجیل ولسوالۍ په شهیدایي سیمه کې شوې ده.
در داخل مسجد
جهت ادای نماز رفته بودند. د انجیل د محکمه رئیس عبدالرحیم جمعت تطللی و چکل راووت نو ناپیژند موټر سایکل سپرو و سلوالو ډز پرې وکړي چې په خوشنۍ سره هغه په شهادت ورسید. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کوم کس یا ډلې نه دی منلی. د هرات امنیه قمندان جنرال امین الله امرخیل وایي د کشفي او استخباراتي معلوماتو له مخې وسلوالو مخالفینو د دې ولایت د څارنوالۍ او محکمې کارکوونکو ته ګواښونه زیات کړي چې د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې دوی قضایي چارواکو ته هم خبر ورکړی چې له احتیاطه کار واخلي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د هغو لارو د خلاصېدو لپاره یې هلې ځلې چټکې کړي دي چې په دې وروستیو کې د درنو واورو له کبله بندې شوي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد اشرف حقشناس تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې عملیاتي ټیمونو ډېرې لارې خلاصې کړې خو په غزني دایکنډي او غور ولایتونو کې ځینې لارې لا هم بندې دي. نوموړی زیاتوي چې وسلوالو مخالفینو په غور ولایت کې د عملیاتي ټیمونو د هڅو مخه نیولې ده.
مخالفین مسلح به تیمای عملیاتی و تیمای برفاکی مجازی پاکاری
وسلوال مخالفین زموگ عملیاتی او دواوری د توگل و تیمون نپریگ دی چه لویالا را پاک اکلی قومی مخورو لو مخالفین و سراغوند درلو ده چو هغوی تقنات ورکلی چه پریگ دی زموگ تیمون دغور ولایت لویالا را لواورو پاک اکلی خاقلی حقشناس هم در از ویل د سالنگ لویالا را هم بیرتا ده ترافیکو پرمخ پرانیستل شویده. لازده رادیو خبرو ناوری. اوکراینی چارواکو د کیف په نړیوال هوایی ډګر کې د اوکراین د هوایی شرکت د نسکورې شوې الوتکې د قربانیانو په یاد له یوې یادګاري څلی پرده پورته کړه. د دې شرکت بوینګ 138 الوتکه د جنوري په اتمه د تهران له هوایی ډګر څخه تر الوتو څو دقیقې وروسته په دوغندیو ولګېده او ټولې 106 سورلۍ ووژل شوې. ایرانی چارواکو له دې غمیزې درې ورځې وروسته ومنله چې پوځي ځواکونو یې د الوتکه ساحون ویشتلې ده. د کیف په نړیوال هوایي ډګر کې د دې څلې د پرانیستو په مراسمو کې د پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو، د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر جګپړو چارواکو ګډون کړی و. افغانستان، برتانیا، کاناډا، جرمني، ایران او سویډن چې اتبای په دې پیښه کې وژل شوي هم د مراسمو ته خپل استازي استولي وو. د دې پیښې په اړه څېړنې تر اوسه نه دي بشپړې شوې او ایراني چارواکو هم اوکراین یا بل هیواد ته د څېړنو لپاره د الوتکې د معلوماتو د زیرمې یا تور بکس له سپارلو ډډه کړې. او وروستی خبر دا چې د اروپایي کمیسیون مشر وایي نړیوالو مرستندویانو له البانیا سره د پروسګنې سختې زلزلې دورانیو د رغونې لپاره د یو میلیارد ډالر او دوه نیم سوه میلیون ډالرو مرستې ژمنه کړې. اورزولا وون ډرلن پرون په بروکسل کې د مرستندویو هیوادونو او مؤسسو د کنفرانس په پای کې پر ټویټر په یو پیغام کې دا د البانیایانو لپاره ښه خبر وباله او ویل د مرسته له هغې کچې چې دوی د البانیا د بیا رغونې لپاره غوښتې وه زیاته ده. د میرمن وون ډرلن په وینا له دې مرستو څلور سوه درې دېرش میلیون ډالر د اروپایي ټولنو غړو د اروپایي ټولنې غړو ژمنه کړې ده. د تیر کال په نومبر میاشت کې یوې زورورې زلزلې په البانیا کې د ادریاتیک سمندرګي د سواحلو ودانۍ ونړولې او یو پنځوس کسان یې مړه او شاوخوا اووه زره نور یې بې کوره کړل. البانیا اټکل کړی و چې د زلزلې ښایي څه باندې یو میلیارد ډالر زیان پېښ کړی وي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې ستاسو پام د خبری برخې د خبری لنډې برخې اوریدو ته رابولم. طالبان وایي له امریکایي لوري سره د سولې د موافقې لاسلیک ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. که څه هم دواړو خواوو د دې موافقې د لاسلیک دقیقه نیټه نه ده ښودلې، خو ویل کیږي چې دا کار ښایي د روانې فبروري میاشتې په پای کې وشي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي پر ټولو خواوو غږ کړی چې د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنه کړي، که نه د ده په وینا افغانان به یې ونه بخي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د طالبانو او د امریکا ترمنځ یو موافقه به د روانې میلادي میاشتې په پای کې لاسلیک شي. دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون دوشنبه د جرمني خبري آژانس ته په یو لیږلي پیغام کې کړی ده. ښاغلي شاهین ویلي چې د دغې موافقې له مخې به ټول بهرني سرتیري له افغانستان نه وځي او تر لاسلیک کېدو وروسته او د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې به شاوخوا پنځه زره طالب بندیان خوشي کېږي. امریکایي لوري تر اوسه په دې اړه او د کېدونکې موافقې د نورو جزئیاتو په اړه رسنیو ته څرګندونې نه دي کړي، خو له طالبان سره د موافقې د لاسلیک لپاره شرط دا په ګوته کړی چې د یوې اونۍ په موده کې به طالبان شخړې کموي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر هم پر دې مسلې ټینګار کړی. ښاغلی اسپر چې د تېرې شنبې په ورځ د جرمني د مونشن د امنیتي کنفرانس په څنډه کې خبر لاندې څرګندونې کولې، وویل چې متحده ایالات به د یوې ورځنۍ مودې په پای کې پرېکړه وکړي چې آیا له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړي که نه. تر دې مخکې هم تیر کال د دواړو لورو ترمنځ یوه موافقه نږدې وه چې لاسلیک شي، خو په کابل کې د طالبانو د یوه برید له امله د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه لغوه کړه. په دې اړه چې د شخړو د کمیدو و ورځنۍ موده به کله عملي کیږي، د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین وړمه ورځ ازادي راډیو ته د هغې دقیقه نیټه په ګوته نه کړه، خو ویل چې د دواړو لورو ترمنځ موافقه نهایي شوې او د لاسلیک لپاره به یوه خوندي فضا رامنځته کیږي. هغه دا هم وویل چې دواړه لوري به په دې هکله جلا اعلامیې خپروي چې پکې به د موافقې د لاسلیک نیټه هم واضح شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي د خبرو مشري کوي پرون په دې اړه خوشبیني ښکاره کړه او ویویل دی یوې احتمالي موافقې ته د رسېدو لپاره پرمختګونو ته محتاطانه خوشبین دی. ښاغلي خلیل زاد زیاته کړه متحدو ایالتونو په امنیتي برخه کې له طالبانو ژمنې ترلاسه کړې دي. ښاغلي شاهین د جرمني خبري آژانس ته په استولي پیغام کې هم دې مسلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دوی به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد د حملې لپاره کار واخلي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش وایي که د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ووځي هیڅ افغانان به مو ونه بخي. هغه دغه څرګندونې پرون د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه نړیوال کنفرانس کې وکړي. ګوتریش د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د ملګرو ملتونو د بشپړ چمتووالي خبر ورکړ.
دی یو ان از ریډي ټو پارټیسیپیټ ان اني اف د پیس ټاکس.
ملګری ملتونه چمتو دي چې د سولې په هارو ترسره کیدونکو خبرو په تیر بیا د افغانانو په مالکیت او مشري د روغې جوړې په پروسه کې برخه واخلي. د سولې دغه خبرې به طبعا د مختلفو سازمانونو ملاتړ ته اړتیا ولري. ملګری ملتونه به بشپړ د افغانانو په اختیار کې وي. دا اداره به بشپړ د نورو لوبغاړو چې د سولې په پروسه کې ګډون کوي او هغه پیاوړی کوي په اختیار کوي. بل خو دا هم واضح ده چې د تروریزم په وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره دا بیخي حتمی ده چې د افغان اساسي لوبغاړو په منځ کې سوله وشي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې هیواد د افغان کډوالو په اړه د دوه ورځني نړیوال کانفرنس کوربه دی هم پرون ټینګار وکړ چې حکومت بشپړ د افغان سولې ملاتړ کوي. که څه هم د طالبانو او امریکا ترمنځ د کیدونکو موافقې جزئیات تر اوسه نه دي رابرسیره شوي، خو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلې یو عمده جز دی چې امریکایي جګپوړو چارواکو هم په دې وروستیو کې ورته اشاره کړې ده. چارواکو ویلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر به 1600 کسانو ته راکم شي. د افغانستان د چارو کتونکو بارنټ روبین څو ورځې مخکې د ازادي راډیو ګنداراوې پاڼې ته وویل چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د کیدونکو موافقې له مخې به د 115 ورځو په موده کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر دغه حد ته رسیږي او د دواړو لورو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته به بین الافغاني خبرې هم د ناروې په پلازمینه اوسلو کې پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
زموږ غږ له آزادي رادیو واوري او سم قدر منوریدونکو صفی الله ستانګزی ته وښی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي.
واشنگتن پوست رسپانې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د تړون په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې چې د یو وتلی شنونکي بارنټ روبین لخوا لیکل شوی راغلی، په کړیدلی افغانستان کې دا د سولې داسې یو تړون دی چې ارزي او ازمویل شي. د امریکا او طالب مرکچی پلاوی تړون نهایی کړي او تمه کیږي چې د همدې فبروري په پای کې لاسلیک کړي. د واشنگتن پوست په مقاله کې راغلی دا تړون به د افغانستان د تلويخت کلنې جګړې د پای ته رسوونکې پروسې پایلامه وي. لیکوال لیکلی چې دا تړون د جګړې د ښکېل خواو اصلي غوښتنې ځوابوي، هغه دا چې د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابروي او په ځواب کې هم طالبان ضمانت ورکوي چې ترهګرو ته به ځای نه ورکوي. د امریکا او طالبانو د تړون تر لاسلیک وروسته به طالبان او د افغانستان اسلامي جمهوریت سره کېني او د جنگ د ختمولو په شرایطو به بحث کوي، ان که د نړیوال ترهګرۍ پر ضد جګړه روانه هم وي. د تړون تر لاسلیک وروسته د مقالې له مخې په لومړي 115 ورځو کې به امریکا د خپلو سرتیرو شمیر په افغانستان کې 1600 تر راکم کړي. د باراک اوباما د ولسمشرۍ په وروستیو وختونو کې امریکا په افغانستان کې په همدومره پاسنی تعداد سرتیری درلودل. د واشنگتن پوست په مقاله کې راغلی چې د افغان حکومت پلویان داسې اټکل کوي چې طالبان به د موقت حکومت غوښتنه وکړي چې د ټولو ډلو د راتلو زمینه برابره او اوربند تأمین شي. د افغانستان د حکومت رسمي دریز بیا دادی چې په هیڅ ډول موقت حکومت نه مني او یوازې د انتخاباتو لاره منتخب حکومت به کار مخته وړي. په مقاله کې راغلی چې د افغان پوز پولیسو کې د طالبانو د ادغام خبره هم یادېږي او ورته ایده چې د افغانستان پاکستان په پولو کې پوزي او ترهګریز مرکزونه لمنځه یوړل شي. دا کار د پاکستان همکارۍ ته اړتیا لري او وار لمخه په لوړپوړي پوځي سطحه خبري پرې پیل شوې دي. د واشنگتن پوست مقالې په یو برخه کې هغه مخالفو نظریاتو ته هم اشاره شوې چې استدلال کوي طالبان هیڅ کله داسې یو موافقه نه عملي کوي، ځکه هغه د اسلامي امارت احیا غواړي او پاکستان هم په دغه هیواد کې د طالبانو امن مرکزونه نه تړي. د افغانستان د سولې د تړون په لور لمړنۍ ګام دا د فارن پالیسی خبرونې د یوې مقالې عنوان دی. فارن پالیسی لیکلي د تاوتریخوالي په وو ورځني کمښت سره امریکا متحده ایالاتونه او طالبان په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لار پرانیزي. په دوام کې راغلي که د تاوتریخوالي وو ورځنۍ کموالی کامیاب شي، د افغانستان د 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو لومړۍ مرحله به وي. د فارن پالیسی د دې مقالې لیکوال همدارس دا ارزوي چې د تاوتریخوالي کمښت به په افغانستان کې تر یو کړکېچن کال وروسته وضعیت بدل کړي. خبرونه د افغان چارواکو په حواله لیکلي چې تمه ده د امریکا او طالبانو د سولې تړون د فبروري په 19مه یعنی له دوه اونیو په کمه موده کې لاسلیک شي. د فارن پالیسی په لیکنه د تړون په لومړي 115 ورځو کې د امریکایي عسکرو وتل پیلېږي او بیا بل 3 تر 5 کلونو د بشپړو وتلو مهالویش معلوم شي. بل پړاو به بین الافغاني خبري وي چې د فارن پالیسی په لیکنه راتلونکي میاشت پیلېږي. تمه کیږي افغان حکومت، سیاستوال او طالبان په دې خبرو کې برخه واخلي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
جعفری په خپل اس ام اس کې لیکلي دي، خدای دې وکړي چې د سولې پروسه افغانانو ته په کوم ناورین بدله نشي. میرویس فهم له کندهار نه لیکي، د افغانستان سیاسون باید د سولې د موافقې لپاره یو قاطع دریز ولري او سوله د خپلو شخصي ګټو لپاره قرباني نه کړي. عبدالله بارکزای له کندهار نه لیکي، د افغانستان سولې او سوکالۍ ته هر رقم تاوان ته غاړه ږدو چې دا د سرو وینو سیلاب کنګل شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي، خدای دې وکړي چې د پسرلي له راتلو سره په ګران هیواد کې د سولې فضا رامنځته شي. سمیع الله د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ نه لیکي، طالبان له امریکا سره لوبې کوي، کی نه کوي نو ولې اوربند نه اعلانوي. د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه فضل باری بارکزای لیکي، خدای دې افغانستان جوړ کړي چې ټول ماجر خپل وطن ته راسي. او امیر خان هیوبی د هلمند ولایت څخه لیکي، په سوله کې اول باید اور بند وشي بیا نورې خبرې. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا د آزادی رادیو مجلې د یوې بلې غنې پاوریدو، زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د رادیو پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی. مسلې دوم په هنر جاج کې د اروخات پوهاند عبدالشکور رشاد د ژوند او کار جاج اخلو.
کابل پوهنتون د ژبې او ادب د برخې استادان او د علوم اکاډمۍ څېړونکي د هلو ځلو باسمره نیالګي دي.
په فنکار برخه کې له سر څېړونکي ډاکټر سید محی الدین هاشمی سره د هغه په ژوند خبرې کوو.
مسئل بته دا یو خبره پوه مجل ما مسئلې زده کړې په کابل پوهنتون کې نیمګړی پاتې
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه ګوډه جنې واوري.
چې ور نږدې شوم ډېره می خولونی ولا خو د شوخی زور را باندې ډیر شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی نظم واوري.
دلته هر یو سړی غلې، هلته هر سړی ګویا ده، دلته او راخکته شوی، هلته ژوند مینه ساتي، دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د پریپیات په نوم خارګوټه په خوانی شوروي چارواکو 50 کال وړاندې په اوکراین کې جوړ کړو. دا خارګوټه د جرنوبیل په نوم د اټومي انرژي د تولید په سره کارخانه کې د کارګرانو او د هغوی د کورنیو د استوګنې لپاره جوړ شو. الکسی بیروس یو اوکراینی اټومي انجینر او له هغو کسانو دی چې یو وخت په پریپیات کې اوسېده. الکسی بیروس په جرنوبیل کې د چاودنې او تر هغه وروسته د پیښ شوي بشري ناورین له عیني شاهدانو دی چې تر اوسه په سیمه کې اغیز محسوس دی. هغه د ازادي اروپا راډیو له اوکراینی برخې سره د خپلو خاطرو په اړه خبرې کړي چې ژباړې زموږ همکارې فرشتې جلالزئی کړي.
د پریپیات شهر پر جوړېدو 50 کاله تیر شوي دي. پریپیات ته هغو انجینرانو د کورنیو لپاره جوړ شوی و چې په چرنوبیل کې کار کاوه، خو 14 کاله وروسته په 1960 میلادي کې په چرنوبیل کې چاودنه وسوه او د ښار د خالي کېدو امر وسو. انجینر الکسی بریوس په هغه ورځ چې په چرنوبیل کې اټومي چاودنه وسوه هلته کار کاوه. د هغه لپاره پریپیات داسې یو ښارګوټی و چې وده یې کوله، خلک یې خوشحاله ول او ښه راتلونکی یې په نظر کې و.
Закончение института ядерной кафедры в Москве.
Приосвай за па нуна сава дуат я миляди калки ла пухантуна фарих свам. Па Москав ки дачми физик па цанга ки миздакра вакра. За чикала па авала враз припят таралам да лауха ми валида. Припят шаргуч та плугара гадилар кин лорита юа луя лауха лау кедари ау нуна сава ау я
ورباندې لیکل شوی دی.
زغلی چرنوبل هغه وکړستوي چې سمبول
سمبول الکسی برویس وای چې کلا پریپیاتا اول وار ورغه شاوخواونی چمنونه او پارکونه جوړ شوی ول. سیما سمسور او پمنسکی د چرنوبل د انجنیرانو او کارګرانو کورونه مارکیټ د کوچنیانو شوونځي او د ساتیری ځایونه ول. الکسی برویس وای په پریپیات کې د ماشومانو د تفریح لپاره یو لوی زنګوهلی څرخ د چرنوبل په سمبول بدل شوی دی. د 1988 میلادي کال د اپریل په 28 انجنیرانو په چرنوبل کې لکه بل هر ورځ د کار وسایل کتل او ازمویل تر څو ډاکټر لاسه کړی چې مسؤل دي. خو د دې کارخانې په څلورم بلاک کې لویه چاودنه وشوه. بریوس وایي چې د 100 ساعته تر چاودنې وروسته له خپل کاري مهالویش سره سم کار ته ولاړ. الکسی برویس وای زه د څلورم بلاک عملیاتي برخې ته ورغلم او زما همکار الکساندر کیموف مې ولید. د هغه رنګ الوتی و، کمزوری معلومېدو، خو موږ کار پیل کړ. ما ډېر کوشش وکړ چې پر ریاکټر باندې چې چاودنه سوې وه اوبه را خلاصې کړم، خو ریاکټر له کاره لوېدلی و. کله چې زه کور ته تلم او غوښتل مې چې کاري بدل کړم، متوجه شوم چې زما د ټول ځان رنګ تور بخونی شوی دی. علت یې سختې اټومي وړانګې وې چې پر ما رالوېدلې وې. په چرنوبل کې د چاودنې له امله یو شمېر انجینران، کارګران او په شاوخوا کې استوګن خلک مړه شول. د هغوی د مرګ دلیل د اټومي وړانګو شدت و. برویس ځان بختور ګڼي چې ژوندی پاتې شوی دی. هغه پر ځان د چرنوبل د غمیز له امله د رواني فشار د کمول لپاره رسامي کوي او د هنرمندانو یو ډله یې پر ځان راټوله کړې ده. الکسی برویس د پریپیات ښارګوټي د سرګونو نورو اوسیدونکو په څیر ډېر کلونه مخکې کډه شوی او اوس په کیف کې اوسي. پریپیات ښارګوټي خلکو پرې شې دی. ودانۍ یې تشې دي، کورونه تقریبا په وحشي بوټو او ونو کې پټ شوي دي. په چرنوبل کې تر چاودنې وروسته تر ډیرو کلونو هلته واښنه ټوکېدل. په شاوخوا سیمو کې حتی ماشومان له فزیکي ستونزو سره پیدا کېدل او خلک لا هم پریپیات ته له مکرر تګ څخه ډډه کوي. خو الکسی برویس او ملګري وخت نا وخت پریپیات ته ورځي. هغوی په پریپیات کې پر ودانیو چې اوس له خلکو تشې دي د چرنوبل د خاطراتو رنګي رسامي کوي.
Sweet people, have you no love for mankind? Must you go on killing just to pass the time? The message is so true, the end is really near. All those villains tug me down, the stilts, the things so
د فبروري 14 نیټه د رادیو نړیوال ورځ دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې منځل کیږي. په افغانستان کې که څه هم لتیرو دوو لسیزو راهیسې تصویري رسنیو او ټولنیزو انټرنیټي رسنیو د پام وړ پرمختګ کړي، خو رادیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یوه مهمه وسیله ده. نن سبا په ټول افغانستان کې شاوخوا 104 نوی رادیوګانې فعال دي چې لدې شمیر څخه یوازې یو دولتي رادیو ده. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
خپل وړې رادیو ته مریدار پوښ جوړ کړي. بابر شاه د کونړ ولایت اوسیدونکو په خپل کروندو کې هم رادیو اوري او د دنیا له حاله سان خبروي.
زه یو دیقان یم د افغانستان د جنگونو او د حالاتو. زه چې رادیو وانه ورم زما ډیر زیات تشویشي او په دې خاطر باندې چې پټی ته تلویزیون نه راوړي کیږي بل کار نه کیږي، نو دا غي د خاطر پر و خبرونه ورم د افغانستان د حالاتو نه ځان خبروم، د سیمې د حالاتو نه ځان خبروم او رادیو د سیمه ګرځیدل لکه د یو عمل په څیر.
د رادیو د اختراع لمړنۍ هڅه په 1800 میلادي کال کې د سکاتلندي عالم جیمز ماکسیو لخوا پیل شوې او نوموړي وموندل چې د غږ څپې موجود دي. خو په 1902 میلادي کال کې د ایټالیاوی عالم ګوګلیلمو ماراکونی لخوا اختراع شوه. ویل کیږي کله چې په 1909 میلادي کال کې د اس اس ریپابلیک بیړۍ په یو ټکر کې ځانمنه او ډوبه شوه، د بیړۍ خدماتي پرسونل د راډیوي پیغام لارې د مرستې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې لشپګو کسانو پرته د بیړۍ ټولس پرلی وژغورل شوه. نوموړي ایټالیوي عالم په همدې کال د خپل دغه اختراع له امله د نوبل جایزه هم وګټله. په افغانستان کې راډیو په 1900 لمریز کال کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په فعالیت پیل وکړ. دا راډیو کابل وا او د شپېلې په دین اغمې سره خپل خبرونه پیل کړې. کسه هم له تیرو دوه سیزو راهیسې تصویري رسنیو او ټولنیزو انټرنیټي رسنیو په دغه هیواد کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو راډیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یوه مهمه وسیله ده. د بدخشان ولایت اوسیدونکي محمد شریف او د غزنی ولایت اوسیدونکي شیر محمد وایي
راډیو به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم خصوصا در روستاها از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و مردم هنوز هم در بسیاری از روستاهای افغانستان اطلاعات و اخبار از طریق رادیو میشنوند.
مش تاش پیج سنن سبا اخبارون هم ست، مجله هم ست، تلویزیون هم ست، خبرونو لپار نورم زین شان ست سبا کی خبرون راځي. خو بیا هم ترغو ټول زغپل کوم دا رادیو اورم تاس وینې سدا وسم د مات رادیو چالان د رادیو اورم د رادیو خبرو تم غو نیول.
د افغانستان آزاد رسنیو نه د ملاتړ اداره نه وای په افغانستان کې راډیو زکه خلک ډیر اوري چې د اطلاع رسونی یو ارزانه وسیله ده او د دې هیواد له نیمایي زیات خلک اطلاعات او معلومات له راډیو څخه ترلاسه کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر:
راډیو به عنوان ارزانترین رسانه،
راډیو د اطلاع رسونی د یوې ارزانه وسیلې په توګه د افغانستان په خلکو کې له ځانګړي محبوبیت څخه برخمنه ده. د یوې سروې لمخې چې یو فرانسوي سازمان کړي، د افغانستان له 3% زیات خلک اطلاعات او معلومات له راډیو څخه ترلاسه کوي.
د ښاغلي خلوتګر په خبره په غرنیو سیمو کې تلویزیون سم نه نیول کیږي او د برېښنا ستونزه هم موجوده ده او انټرنیټي رسنیو نه هم استفاده ځکه کمله چې هم ټول خلک ورته لاسرسی نه لري او هم د افغانستان ډیری اوسیدونکي د سواد له نعمته محروم دي. نن سبا راډیو په افغانستان کې موټرو او ګرځنده تلیفونونو کې هم ډیر اوریدل کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې اوس مهال په افغانستان کې څومره راډیوګانې فعال دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو، خو له دوه ورځو پر لپسې اړیکو باوجود د دغه وزارت ویان په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنه کړل. خو نه وي د هغې سروې له مخې چې دوی د 2019 کال د جولای په میاشت کې کړې ده، دا مهال په ټول افغانستان کې 104 نوي راډیوګانې فعال دي چې 103 نوي خصوصي او یوه دولتي ده، خو په خبره جوازونه ډیر اخیستل شوی دي. د فبروري 14 هر کال د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمی او فرهنګي سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده.
تیرونی د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اکادمیسن پوهاند عبدالشکور رشاد علمی آثار او افکار علمی او سیډنی سیمینار ترسره کړ. په دغه سیمینار کې لزګونه لیکوالو، فرهنګیانو، څېړونکو او د پوهنتون استادانو برخه اخیستې وه چې در وخت پوهاند رشاد په علمي او ټولنیز فکر یې بحثونه وکړل. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار مریم توخی دغه سیمینار ته ورغلی ده.
هنر جاج تیرونه د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لوري د اکاډمیسین پوهان عبدالشکور رشاد علمی آثار او افکار او علمی څېړنې سیمینار ترسره شو. په دغه سیمینار کې د پوهان رشاد د ژوندانه سربیره د هغه په کړو کارونو، فکری لوري او پښتو ژبې ته د هغه په کړو خدمتونو بحث وشو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینی ساپی د دغه سیمینار په پیل کې پوهان رشاد د پښتو ژبې د یو ستر غور چیړونکو په توګه یاد کړ.
علامه استاد رشاد د غازی امان الله خان د پاچایی په لومړی کلونو کې کندهار کې لومړنۍ زده کړې کړې وې. د عصري زده کړو ترڅنګ خصوصي زده کړې هم کړې وې او قرآن کریم یې لا په کوچنیوالو کې لوستلی وو.
نوموړی وویل چې ارواښاد استاد رشاد د خپل ژوندانه ډېره برخه د څېړنې او تدریس په برخه کې تیره کړې وه. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په پیغام کې ولسمشر غنی استاد رشاد د یو دقیق څېړونکي په توګه یاد کړی و. دروخت پوهان رشاد شاګرد او د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد رفیق رفیق پوهان رشاد د یو ښه او غوره استاد په توګه یاد کړ.
استاد لارخود او روزونکی و. د افغانستان د علومو اکاډمۍ مشاور او مرستیال هم پاتې شوی و. تل یې د لګکیو ژبو لکه پراچی، پشایی او نورستانی ژبو د څېړنو په برخه کې لارښوونې او هڅونې ترسره کړي دي. د کابل پوهنتون د ژبې او ادب د برخې استادان او د علومو اکاډمۍ څېړونکي د هلو ځلو باثمره نیالګي دي چې اوس هم هیواد ته خدمت کوي. ارواښاد اکاډمیسان پوهان رشاد د سیمې په کچه پیژندل شوی لیکوال او عالم شخصیت و. په لسګونه داخلي او بهرنیو سیمینارونو کې ګډون درلود چې هیواد پرې ویاړي. په څېړنه کې لوی لاس درلود. لاوستا، سانسکریت، فارسی، روسی، انګلیسي، عربي، ترکی، ازبکي او هندي ژبو له سرچینو څخه یې په څېړنه کې ګټه اخیسته. په ادب پوهنه او ژبپوهنه کې هم سیال او وتلی پوه. په ځانګړي ډول د پښتو او دري ژبو په عروضو او وزن پوهنه کې په ښه تجربه درلوده. استاد په تخلیق، ژباړه، ادبي نقد، تاریخ لیکنه او سپړنه کې لویه برخه درلوده. د مهمو آثارو لیکونکی چې مجموعي شمېر یې له سلو نه اوړي. استاد د هند په جواهرلال نهرو پوهنتون کې د لومړني استاد په توګه د پښتو ژبې تدریس پیل کړ.
هغه وویل چې کلونه کلونه یې له ارواښاد رشاد سره د اسیستان په توګه تیر کړي. د نوموړي په خبره چې پوهان رشاد نه یوازې د پښتو ادب په برخه کې لوی لاس لاره، بلکې نوموړی د عربي او دري ژبو په جوړښتي خوا هم ډېر ښه پوهېده. په سیمینار کې دروښاد استاد رشاد زوی ډاکټر طارق رشاد د خپل پلار د ژوندانه مبارزه او شخصي ژوند په اړه هم ګډونوالو ته وینا وکړه.
اول خو د دې استادې تقریبا اویا کاله د دې هیواد بچو ته تدریس وکړي. بل په شخصي توګه هم د زرهاو کسانو لارښود و. په سلهاو آثار افغانی او انسیمیز فرهنګ، تاریخ، ژبې او ادبیاتو په اړه لیکلي او څېړنې او تحقیق په ګوتو یې ډېر نسپړلي او ټې سپړلي دي. هغه استاد چې د ده د ژوند په موده کې د هیواد خورا مهم تحولونه او ناخوالې پیښې سوې، هرې ناخوالې متاثر کړې او د هغو په اړه هیوادوالو ته د پاملرنې او درک پرله پسې لارښوونې کړي او تر ممکنه حده یې د با احساسه انسانانو تر غوږونو ورسولي دي. یوه بېلګه یې د روسانو تر وطن وروسته د افغانانو یو موټی والي او د دوی په منځ کې هغه درزونو ته چې پردوی پکښې اچولي وه د توجه په خاطر د ګران افغانستان څخه بیروت مه جوړوي نظم دی چې د هغه وخت په راز راز خپرونو کې خپور شوی او د ده د سیاسي حالاتو د درک او پیشبینۍ یوه ښه نمونه ده. په دې اړه ښاغلی شهرت ننګیال لیکي: استاد په 1915 لمریز کال پېښور ته یو شعر رالېږلی و چې په مستعار نامه په قلم مجله کې چاپ شو. لکه څنګه چې استاد په زړه خوړلې وه، هغه څه چې موږ یې اټکل نسوای کولی د استاد سترګور احساس د یو ګواښ په بڼه په نښه کړی. هغه استاد چې د هیواد په سخت حالاتو کې د امکاناتو له لرلو سره سره خپل وطن پرې نه شود او تر وروستۍ ورځې قلم په لاس په ګران افغانستان کې له فانی نړۍ څخه یې ابدي ژوند ته کډه وکړه.
د یادونه ده چې استاد پوهان اکاډمیسین عبدالشکور رشاد په 1928 میلادي کال په کندهار کې زیږیدلی و. د کابل پوهنتون د استادۍ تر څنګ د علوم اکاډمۍ مشاور او ګڼې نورې دولتي او غیر دولتي دندې یې ترسره کړې وي. شاوخوا 138 چاپ او ناچاپ اثر لري. نوموړي د 2004 کال د ډسمبر په میاشت کې له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې دي.
سر سیډونکو ډاکټر سید محیودین هاشمی د افغانستان د علوم اکاډمۍ هغه غړی دی چې د پښتو ژبې او ادب د سیډنې په برخه کې لزګونه تالیفات او سیډنې کړې دي. هغه وایي چې د ژوندانه په ډیرو سختو حالاتو کې د پښتو ژبې او ادب لپاره کار کړی او په دې وروستیو کې په پام کې لري چې ادبي دایرة المعارف ولیکي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
جناب ڈاکٹر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پښتنه مر سره کوم چې د پښتو ادبیات سره وابسته خلک خو تاسو په ډیر زیات معلومات لري، تاسو پیژنې، تاسو اثر ولوستي، مګر هغه کسان چې هغه تاسو لیک نه درلوسته او هم د اوس موږ رادیو مو چلاوري که هغوی ته تاسو خپل ځان پیژنئ استاد هاشمی څوک دی؟
ډیره مننه چې ما هم د موقع راکړه. چې زما نوم سید محیودین هاشمی دی، په 1908 کال مریض کال د کوز کونړ د ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د کوز کونړ د ولسوالۍ د بریالۍ د سید الدین په کلي کې زیږیدلی یم. په روحاني کورنۍ کې لومړنۍ او ثانوي زده کړې مې د درینور په لیسه کې سرته رسولې دي. بیا د لوړو زده کړو لپاره کابل پوهنتون ته راغلی. پریا لاسو شپک پانزو سم کال د کانکور پایز منه کې کابل پانتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي لپاره کامیاب شو او زده کړې مې د ژبه ادبیاتو د پوهنځي په پښتو څانګه کې سرته رسولې. وروسته د پوهنځي د کې د زده کړې سرته رسولو نه په خپله په پوهنځي ژبه ادبیاتو پوهنځي کې په قدر کې د استاد په حیث باندې پاتې شوی یم. تقریبا درې کاله مې تر 1938 کاله پورې ما د ژبه ادبیاتو پوهنځي کې د تدریس او د ننګرهار په پوهنتون کې چې وروسته بیا زه د ژبه ادبیاتو پوهنځي نه د ننګرهار پوهنتون ته تبدیل شوم. هلته زده کړې سرته رسولې دي او بیا په وطن کې په هیواد کې د نامساعد سیاسي شرایطو له امله دې تعرف شوم چې پښتونخوا ته کډوال شوم. په 1938 کال په دلوه کې هود کې زه پښتونخوا ته کډوال شوم او له هغې وروسته کله چې هلته لاړو د مهاجرت شپې وي ماس البته دا یو خبره هم پوهمه چې دلته ما مسترۍ زده کړې په کابل پوهنتون کې نیمګړې پاتې شوې. دوه سمستر مې کړې وي، په درېیم سمستر کې وم چې دې ځنه کډوال شوم. داخل خدمت مې مسترۍ پروګرام هم تعقیبوم. بیا کله چې پښتونخوا له کډوال شوم هلته د نورو فرهنګي کارونو تر څنګ د ماسترۍ زده کړې وکړې. بیا هلته په ځینې فرهنګي ادارو کې لکه د آزاد افغانستان د لیکوالو په ټولنه کې په تعلیمي نصابونو کې او همدغسې د دعوت او جهاد پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو د استاد په توګه مې 15 کاله دنده سرته کړې. په 1908 مریض کال کې افغانستان ته راغلم، خپل هیواد ته راستون شوم او دلته په دې په ځای چې پوهنتون له لاړ شوم علوم اکاډمۍ له راغلم او دلته ما د څېړنو سره ډېره علاقه لرله. دلته مې خپلې څېړنې په پیل کړې. د څېړونکي په رتبه ومنل شوم. پوهنتون کې زه د پوهنیار په رتبه ومنم. دلته زه څېړونکي په رتبه باندې په اکاډمۍ کې ومنل شوم او له هغې نه وروسته مې دلته په علومو په اکاډمۍ کې په بېلابېلو څانګو کې پښتو څېړنو په نړیوال مرکز کې آریانا دارۃ المعارف کې مرکز کې او د ژبه ادبیاتو په مرکز کې بېلابېلې دندې ترسره کړې دي. زه موضوع د ژبه ادبیاتو د مرکز رئیس هم او نور زیاتره د علمی منشی او ادبیاتو مرکز مرسیال په توګه مخبره فعلا د ژبو ادبیاتو په مرکز کې د علمی مرسیال
استاد دکتورا د کله وکړه؟
ښه دکتورا ما په 1990 کال کې د ما سره هغه وخت علاقه وه خو هلته چون په دغه دپاره یو سیټو زموږ د مهاجرو دپاره او دغه سیټ زموږ یو بل دوست اقبال صاحب نیولی و نو بیا ما دپاره زمینه برابره نه شوه. زه شکر دلته راغلم بیا چې بیرته ورغلم نو اقبال صاحب دغه نه خلاص شوی او بیا هغه سیټ د دکتورا پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې ما له راغله. البته بیا هم د آزاد رقابت د لارې بیا له سیټ دلته کامیاب شوم او بیا د علوم اکاډمۍ د پښتو د ژبې ادبیاتو مرکز په موافقه باندې ما هلته خپلې زده کړې سرته ورسولې او په 1996 کال کې
فارغ
شوم. نه فارغ شوم.
استاد کله چې دلته حالات خراب شول او تاسې لاړئ مستاسې دغه دوران هم ځینې کتابونه لوستي چې په هغه وخت کې شوي کله چې د مهاجرت دور نو خو خامخا طبیعي د غریبي او مشکلات ستونزې وي په داسې دور کې چې هلته خلک د خپلې خېټې پسې د ډوډۍ د پیدا کولو پسې لالهاند وو او ادبیاتو ته خو به خامخا چا کار نه کوي ځکه په دې کې پیسې نه وي. هلته ستاسې کار اینده مهمه مسئله نه و چې خلک د ډوډۍ پسې ګرځېدل تاسو سیډه نه کوله
ولې دا مسائل مشکل واتو. حتی دغه وخت کې مثلا د افغانستان او دبرز شهیدان بر روان او زخمیان بر روان او جنگ روان حتی مال خپل فامیل کورنۍ تر غاړه ودو کورنۍ غلی بر پر دغه کوزیدا حالت دا ویني د جنگ ګوره بل اخر ما په مسری شروع کړ او لازم ما علاقه او معجزه دا کار کوم. بیا دغه وروسته د لیکوالۍ په ساحه کې موږ د لیکوالۍ مشکلات لرل مشکلات دا و چې موږ مثلا موږ دیني زده کړې نه وکړي او د جهاد او د هجرت او دغه مسایل نو ټول اکثره خارج کچا لیکوالۍ کولای شو چې به دیني او د ځینی علما او د هیر امدغم نشو کولای چې موږ د ستونې لیکو چې مثلا ډیره مشکله و موږ لپاره موږ ادبیات لوستیو نو په دې خاطر معنی ما په لومړیو کې دغه شروع حتی خطاطي به شروع کړم. خطاطي زده او ډیر وخت می په خطاطي تیرو ولی خپل مطالعه او دغه مجاري ساتله خود متیرون د پاره لري زمينه برابر نه وي. یو مقاله رو رو روس یو کال دو کال روس من بده و ته نه د چ مثلا مقالی ولیکو یعنی سیاسي نه ادبي په دې خبرونه د جهاد شریعت انده سره له چې په لاس په خبرونه کې ادبي مسائل کتي لیکل مثلا یا مثلا ځنې اجباري ځنې سیاسي لیکنه ځنې خوني ځنې لیکنه نو دا قسم خپل لیکوالي شروع کړه. نما تقریبا 250 کتاب یوازې په خطاطی لیکل په دې کې چې کتابونه مو شي 900 صفحه یو نیم زر صفحه به مثلا تفسیر می هم په خطاطی لیکل دي خدا مجبوریت د ضرورت د خاطر د روزي د خاطر او وی ولاره بیا د څه وخت راغی بیا مثلا د مکتب درسي کتابونه لیکل شروع کړل. اته بیا موږ د لیکوالۍ لپاره زمينه برابر شوه چې ماشومان تقریبا ما زه خسته زیات تقریبا 20 کتاب ما هلته ولیکل ترجمه هم کړل د معرفت لپاره. بل اخر بیا د زمينه برابر شو چې دعوت جهاد باندې ترکی مې تدریس چاري را په غاړه پنځه کاله زالته نو په دغه وخت بیا ما د بار چلونو زمينه برابر شو خو مواد نو مونږ نو خود اردو اثر دغه نه ما په لږه ول پښتو کتابونه ډیر نو ولته خو مشکلات بل اخر ما ولی دا دغه و چې څنګه کې بچی چاک مضمون نه هغه مضمون تقریبا واته مضمون ما ته درس ورک او په هغه دغه کې واته کتاب ما البته هغه وخت ما درسي لیکچرونه نه نوټونه دا ولیکل خو بیا روسه ما ما کتابونه ما بیا چاپ کړل چې کله افغانستان له عالم ما نور کار وکړ او هغه ټول تکمیل شو تقریبا.
استاد استاسی د نوم سره خو تر ډیره پوری چېډنه کله چې استاسی نو مخلو نو وای چې ردا چېډون کې چېډنی ډیر کړی یا تخلیقات
دیر خبردار چې په تخلیقاتو کې ما تخلیقات شعر ملي کړی دی تر 1903 په تلور په تکار پورې ما شعر لیکل خو چې لاړو پښتونخوا له او چې حالات مو کتل یو خو مجبوریت ډیر وخت په خطاطۍ تیرو یا مثلا په نورو کې کسبونو او بل دغه افغانستان شعر طبعا د پښتونخوا شعر په دغه ډیر کمزورې و یعنی موږ ډېر قوي شاعران چې ماغه د غیر عادي شاعران په دې خاطر ما بیخي ټوله توجه سره نو د غلب وکړه ولی زمنا می دغه ولی کلی لاند قسیمه ولی کلی ادبی پارچی می ولی کلی تقریبا سلی او سلی شد
چاپ شوی
دزنی په خبرونه کې چاپ شوی زنی ملانې چوی و شیرونه می هم دې د خاطر یو مجموعه می چې مخ دل تلی کلی او چې میال ته یو څو ولی کلی د مشاعرو مشاعرو له بم لیکل مثلا افغان ادبی بهیر او غیر په مشاعرو تقریبا دغه موسسونه کې د افغان ادبی بهیر موسسونه کې منو نو هغه د پاره مشاعری له بم شیر لیکو خو ورو ما شعر سره دغه پرې خوده ولنډ کیسه مې تقریبا د کلی شل درس مې لیکلی په دغه کتاب شوی بیرزین د کیسه مې وښ بار لید دغه نه د اردونه هغه هم چاپ شوی دی د جو کو مسکا
او ساده چېرونو برخه کې ټول څومره سات چاپ شوی دی تر اوسه
یې زما چېرونو برخه کې زما تر اوسه پورې ژباړنې او لیکنې او څېړنې ټول تقریبا چې ما اوس اوس د علوم اکاډمۍ د کتابتون لپاره دغه کړي دي او الماری کې تقریبا دوه نوي آثار زما ژباړل شوي او دغه شوي دي څېړنې دي په دې کې تقریبا دېرش پنځه دېرش دغه دي ده تعلیفات دي چې د کلمې دي او تقریبا دېرش پنځه دېرش دغه دي ده تحقیقات دغه دي ده ژباړې دي او همدغه سي تقریبا لس پنځه لس می تدوینه کړی مثلا د خوشحال کلیات تدوینه کړی رحمان بابا کلیات همدغه سي ګلدسته او یا نور داسې کتابونه می تدوین کړی دي
نو د څېړنو ډېره برخه رسمي او رسمیات لپاره دي کړی مثلا د اکاډمۍ لپاره دي څېړنې وکړي کنه شخصي دي
نه شخصي نه موزګار شوی خو به ځکه تر اوسه پورې ما ډېرې زیاتې څېړنې مثلا سیمینارونو لپاره مقالې لیکلي تقریبا یو سلو پنځوس او څلور سیمینارونو ما مقاله لیکلي او په دې سیمینارونو ځینې په مجموعه کې راغلي او ځینې دغه دي ما تر اوسه پورې هغه مقالې د اثارو په شکل ځکه اوس تر څو پورې تولید کولی شي باید تولید وکړو بیا هغه درسته کار دی هغه وار وخت کېږي مثلا دغه تقریبا شپږ اته سوه مقالې به زما تر اوسه پورې چاپ شوي په دې خپرونو کې نو هغه مقالې ما نه دي دغه کړي ولې دغه اثار چې ما دغه لیکلي دي زیاتره مې دغه لیکلي دي دغه د پاره مې لیکلي ولې مثلا ما یو د نثري ادب ډولونه په نامه یو کتاب ولیکو او هغه کتاب تقریبا تغې مات په شپارس جنرونه مالي فکر ولې دغه څرګرج ما چیرونه کوله دغه لپاره مجبورم چې لن مې دغه کړې وي ولې ما هغه د لپاره تقریبا اوس په هغه هر ژانر باندې شپاره ژانرونه باندې مثلا لنډه کیسه ناول ډرامه طنز مثلا ځان پیښې دغه سي په دې هر ژانر باندې ما دوه دوه سوه صفحې او نیم نیم سوه صفحې کتاب لیکلی دی یعنی دغه کیږي چې خو ما لا غم نه دي دغه کړې ما نثري ادب لرونه څو څو ځله چاپ شو یا مثلا د پوهنې څانګه په هغه کې ما دغه کوم مثلا زبي کره کتنه باندې ما بل کتاب ولیکو اخو مې ننګرهار پوهنتون د ماسترۍ د محصلینو لپاره ولیکو نو دغه سي مختلف دغه کلی دي او ډېر شیان په ذهن کې شته خو لا مې وخت نه دی پیدا کړی ځکه ځکه زه هم چې زما ډېر زیات په دې وروستي وختو کې مې ډېر زیات دغه ځان په دې مصروف کړو ما دوه د هدف لرل په دې وروستي وختونو کې چې کله مې د دکتورا سره ورسوله او دلته سره محقق شوم نو رتبې او دغه ختم شوم نو ما دا اراده وه چې زه به دوه کاره کوم یا به دا کوم چې د افغانستان فرهنګي تاریخ ولیکم
او
موضوع او مواد مې ولیکل ډېر ورخه مې لیکلم ډېر برخه مې لیکلې د موامل مکلي ډېر یاداشتونه دغه مې غسي او یو مې دغه ادبي درس ماره په دغه زه په دې دغه کله چې ما د ادبي درس ماره دغه د اکاډمۍ سره په موافقه من دا پروژه شروع کړه د ادبي درس ماره په څلورو جلدو کې چې دا د درس ماره مرکز درس ماره په نو عمومي درس ماره ختم شو او اساسي درس ماره په شروع کولو بیا غي سره ما دغه کوم چې به د ادبي درس ماره لیکم او د حکومت به زما ما در خونه لاندې از ما د مسری لاندې بدلایږي خو بل اخر زه په دې مصروف شم هغه برخه نه پاتې شو ولې په دې برخه کې ما ډېر چیرنه وکړ ډېر دغه مې وکړ ډېر منابع مې پیدا کړل ډېر دغه د تدارک د منابع او د پاره هم ډېر ضروري
خو دا دوه موضوعات ډېر مهم دي اما د بي دایره تل معرفت ډېر مهم دی د افغانستان فرهنګي تاریخ
او ان شاء الله دغه دوه به زه کوم سره ته رسوم خدای توفیق راکړي ان تر اوسه پورې خو زه چې ګورم زه ما په دې کونو چلونه کې دغه نه راغلی یعنی عمره او سیله چې ما کومه د بزوانی په خیلره دې
حتی
اوس یعنی بالکل تر اوسه پر پلیکنه چلونه ما نه پلوستلو باندې زه قطعا نیم ستړی شوم
ډیر مننه
استاد او مهرباني
دې خیر
تا تاسی ل آزادی رادیو رادیو مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو او د دغه پانه کیسه وګ مجبور خیل کوي
زرپانه ګونګن چلې لاپنه هم ټولګي کې ومه ذهن می دومره پراخ نه وو خو په ژوند می شپارس پسرلی تیر شوی وو هغه وخت ډیر شوختم بل او دلن فکر لرون کې وو خوانځي ته د تاګ را تاګ لار می د ډاکټر رحیم د کور لمخې سره تیر شوه دی وی وړې غونډۍ په ډډه کې د کور او مخته دی وی علي په غاړه څو شنوونو او چنارونو دومره کولا لاره لچې ځانته یو کتاب خبرې واړي ایو ورځ ګورم په غزای چې ما به او بچخلی او د مبا می کوله وړانګ ناسته ده چې ورنږدې شوم ډېره می خولونی ولا خود شوخی زور را باندې ډیر شو ورته می وویل ګونګي لاړه شه ورې زما په ځای ناسته یې وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل راشه زنوم خبره چې داستا ځای ده خبرو یې سخت حیران کړم ځکه د وړانګې په اړه می ډېر اورېدلې و چې آرام انجلۍ ده هیڅ خبرې نه کوي ټول خلکو ګونګه بلله له هغه وروسته می ورته وویل ته خو سمې خبرې کوې ما لا پوښتنه نه خلاصه کړې چې دې لک وجدي انداز ځواب راکړ ولې زه ګونګه یم نه خو خلک دې ګونګه بولي خلک کاڼه دي هیڅ خبره نه اوري که څوک خې خبرې کوي نه یې مني او کبي ځای خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي خا یعنی ته ورسره خبرې نه کوي ځکه دې ګونګه بولي ګوره افتخاره ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او را سره واده وکړه چې نور براته ګونګه نه وای بیا زه درته ټوله کیسه کوم خا ولا ک نور درته وایم د وړانګې خبرو زما لاند فکر ته ټکان راکړو او په ژور فکر کې واچولم خوانځي ته په تک او کور ته پراته کې هیڅ پونه شوم خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې و د شپې تر ډېر ویښوم په سبا مې تر وړانګې لمخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوم وړانګه چې راغله پلومبه زلمی دی وینځلې لخلې سلام باورې لستړی مشی ورسته مې ورته وویل خاولې دی ګونګه بولی وړانګې په خندا ځواب راکړ بیا دې راته وویل څه شې ګونګه ولکه مې تاته ویلې وی خاطر ډیرو یو خندل او وی ویل نو چاته دی وویل هیڅ چاته مې نه دی ویلې ما ویل خلک ولې درته ګونګه وایي خانو کې صدا سده چی ما په کابل کې تر اتم سنف پوری مکتب ووایا کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب یعنی پلار به مې راته ویل زمونږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی له تیارو وژغورل شي خدای یوازې د یو کس کار نه دی ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړې دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی بی پوهی ژوند په تیارو کې ژوند دی له هغه وروسته ما ډیر کوښښ وکړ چې خزی د پوهی په اهمیت وپوهوم خو دلته چې څومره خزی له پوهی څخه لري دي هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري را سره وکړي زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم نور زه هم ناهیل شوم او له دې سره مې خبرې کول پریښودل او ذکر راته ګونګه وای لدی ورستا زما او د وړانګ ترمنځ لکه تړون چې وشو خو په دې پون نشوم چې ولی وازی له ما سره خبرې کولې د نه هم ټولګي په پای ته رسیدو زموږ متوسطه خوانځي هم پای ته ورسید د لسی نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبور کړل چې د نورو د کړو لپاره مې کابل ته واستوي ورسته وار مازیګر قضا و چې لوړانګ سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه هیڅ یې زړه نه منل خوز مال ډیر تاکید ورسته یې وویل تلګ ودرېګه زبیر ته ژر راځم د سترګو پراب کې کور ته لاړه کله چې بیر ته راغله یو قلم یې راکړ او وی ویل لاړ شه خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافری خو به خپه نه یې خدای خبر چې څنګه به یم کله به بیر ته راځي ولکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځي کله خو به دې نه یادېږي یادېږي به مې څوک به دې ډیر یادېږي ادي بل دې څوک ډیر یادېږي پاتون ورور مې په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم لزانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ په درسونو ویلو مې پایل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل دا کتاب په افتخار پورې اړه لري
لاتو میشتو ورستای و برازیو اتاق والچه لدولسم تولگی چخه ده فارغی دو کالیه و ما تخبله ده یادختونو کتاب چرحکره چه ور تخبله خاطره ولیکم. هغه ده ورانگ قلم میرا واخست چه ور بانده خاطره ولیکم. خود ریکلو پا وخگی رنگ را تمام شو. لده سرمی ورانگ هم را پیاد شو. جیب تا می لاس کر. اول تیلیفون چخه می پلار تا زنگ بواها. لپلار سره لخبرو ورسته می لمور سره خبری وکړي او په چل می لمور څخه پوښتنه وکړه. موري گاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي؟ مور می ځواب راکړ، هو هغه بله ورځ هم ورغلی وم، د لور واده یې و.
د راډیو مجلې درنو اوریدونکو، اوس ورېښمین خیال ته ورځو او په نننی ورېښمین خیال کې یو آزاد نظم وړاندې کوو. پدی خاور کی مین یو گناہگار دے، پدی خاور کی مین یو گناہگار دے، حل تمین پس پی چلو کان تلی، دل تلاہم مینان پکان ولی، حل تلاہم یو مین دویم بادشاہ دے، دل تو اسم معشوقہ پر دو کی پٹا، حل تو اسم د مین پخوا کی اوسی، دل تمین تپس پک قتل کی یہ، حل تمین دا لہر مقام الوڑا، دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی، حل تو اسم د یو بل سترگو کی ورک دی، دل تو اسم د دیدن پا ارمان مڑ دی، حل تو اسم د یو بل سترگو کی ورک دی، دل تو اسم جڑاگانی پٹی کی گی، حل تا ہیچ قاموس کی نوم د جڑا نشتا، دل تو اسم ارزوگانی وجل کی گی، حل تا مین دا او مین پالل کی گی. دل تا ہر قدم د شک پر بنیاد سپور دی، حل تا مین کی گمان پا یقین اوڑی، دل تلا هم سرنوشت بل پلاس وی، حل تا جوند دا هر چا خپل اراده دا، دل تا لری دی یوسف لخپل یعقوب، حل تا زار وی معشوقان لخپل محبوب، دل تا اسم جڑاگانی غلی کی، حل تا جوند پا خنداگان کی تیری کی. دا شلمی پیڑی دیر کلون تیر شول، دا شلمی پیڑی دیر کلون تیر شول، یه وشتم پا تیزه سر روانه، خود ورور لخپل ورور سر دوران، ز جدای ملتا و تل مانه، وای چو شول دا چه کی گی جانانه، تخفه ز خفه ملتانه، یه ملری زلتا و تل مانه. دا شلمی پیڑی دیر کلون تیر شول، یه وشتم پا تیزه سر روانه، خود ورور لخپل ورور سر دوران، ز جدای ملتا و تل لمانه، وای څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفه یې زه خفه یم لتانه، یم لرې زه لتا او ته لمانه. دلته هر یو سړی غلی، دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی ګویا دی، دلته اور راښکته شوی، هلته ژوند نه مینه څاڅي، دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه. خدای دانو څنګه ویشو، خدای دانو څنګه ویشو، چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خاندي، خدای دانو څنګه ژوند شو، چې زه مړ یم خو ژوندی یم، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی ده، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی ده، خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی، خدای دانو څه دنیا شو چې یوازې پکې اوسم، خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرت، خدای دا څنګه محبت دی چې په شک کې بنا دی. خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی، خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورځنی ورک دی، خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتي ده، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی، خدایه
دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه. خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم، خدای زر شاه، خدای زر شاه، خدای زر شاه، په یو کون او په کون دی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلته هلته ورک شي.
بیکر دا زاده د مخ نه جوړ کا مودي وشوي دارش نه تماشا کوي د فرش. یا خدایا 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 دا وطن می د خدایا د مخ نه جوړ کا. یا سیال خی وګراو یا جانانا مصور.